السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد به په 2023 میلادي کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15 میلیونه افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. لدې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر ویلي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤلانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترکو ویل د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنې سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسېد. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو ملاتړي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ قضیه نن په محکمه کې وړاندې کړه. د دغه ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلق دیموکراتیک ګوند یا HDP منحل کړي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کرد وسلوالو سره اړیکې لري، خو دا ګوند وایي چې د کردانو له حقونو د دفاع او د حکومت لخوا د سیاسي ازادیو او د مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي پر ښځو بندیزونه له افغانستان سره د بشري مرستو بهیر زیانمنولی شي. له خلکو به واورئ چې که د نړیوالو مرستې بندې شي اغیزې به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي، د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې له هغو نجونو سره خبرې شوي دي چې طالبانو یې پوهنتون بند کړی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي. په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې واخلي، مصروفه ده ذهن.
همداراز و باورې چې د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې د یو روغتون ودانۍ رغولې ده.
پینزل از بیستارو گنجایش لری، عملیاتونه با بکی کیگی، متخصص جراح لری، لکه دا جراح تیم لری.
پا دو همه نیمایی که نیمه نری او اساسی او بشری حقوق ده ازاده راژیو زنگری پروگرامون اخباریگی.
در دیشی بی
ده ازاده راژیو خبری طولگه
ز احمد تکل از ما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو ته خرغلاست وایو. ورزو د راپورونو برخه ته افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اگلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلې دي. تکل شوی چې نوموړی کندهار ته هم سفر وکړي او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې په اړه له طالب مشرانو سره خبرې وکړي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران.
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل ښار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډېر دی. په هر کور کې بیماری نه دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د ده په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز له امله شپږ میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان له زده کړو او دیارلس اشاریه پنځه میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به څوارلس اشاریه یو میلیون نور افغانان د سرپنا په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداری ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوی به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو شورا مشر د تیر یک شنبه په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروی د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره د 100,000 افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی او خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوې چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلي اگلند تیره ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخه عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه څلور غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپله دې پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول خودل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. سیګار وایي متحده ایالاتونو له 2004 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې، چې له دې کبله باید بهرنۍ پانګونې جلب شوې وای او د افغانستان اقتصاد باید په پښو درېدلی وای. خو د سیګار په وینا دا هدف ترلاسه نه شو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې دا وینا په خپل نوی خبر شوی راپور کې کړی ده. سیګار داسې مهال د افغانستان د قانونو په اړه خپل راپور خپروي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو د نفتي حوزې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 نیټه خپور کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګیدلې او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پښو ودرېږي لاسته نه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو له 2004 کال څخه تر 2021 کال پورې د قانونو د سروې، کشف، قوانینو او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 9.8 میلیون ډالر مرسته کړې وه، خو د سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان نتواني، د چارواکو او مسولینو ژر تبدیلي، نامني فساد، د زیربناو نشټوالی او د استخراجي صنایعو د روڼتیا له سټنډرډ څخه د افغانستان تعلق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوې مرستې نتیجه ورنه کړي. سیګار د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکایي ادارو لخوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړې چې لامل یې د دغې ادارې په وینا ټاکل شوی هدف لاسترانه غي. د سیګار دا راپور داسې مهال خپریږي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو نفتي حوزې تړون د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړ، خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې په ځینو شویو تړونونو نیوکې شوې وې چې تخنیکي او حقوقي ستونزې لري. د چارو شنونکی طارق فرهدي وایي د سیګار په راپور کې هم فساد ته اشاره شوې او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی شوی تړونونه هم روڼتیا نه لري.
درباره آله عین موضوع است. در حقیقت در صورتی که قرار
اوس هم ورته موضوع ده، په داسې حال کې چې تړونونه روڼتیا نه لري، چاپ نشي او خلک ونه ګوري چې چا څه او په څو روپو یې خرڅ کړي دي. اوس هم حکومت هر څه وایي، افغانان پوهیږي چې رښتیا نه ورته وایي. په افغانستان کې لویه ستونزه همدا ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. که رښتینی وای دا جرأت به هم کړی وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک یې ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره یې خلکو ته رسیږي. خو اوس دلته هر څه پټ دي،
همه چیز مبهوم است.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلی وو چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالر پورې اټکل شوې، چې کولای شي د نړۍ دغه بېوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې د قانونو په برخه کې ځینې تړونونه وشول او هم اوس د طالبانو حکومت ورته تړونونه کړي، د عامو خلکو په ژوند کې څه تغیر نه دی راوستی او ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغان محصلان وایي لزده کړو له محرومېدو وروسته یې روحي او رواني حالت خراب شوی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان هم وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته لوی اقتصادي زیان اړولی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کېږي. په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقلم وایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده. یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې همد خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص وي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي. په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. وي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم. خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وتړل شو. حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورات تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی چې ټول خدمات د ښځو له خوانه ښځو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو. نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تګ منع کړ.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې د ماشومانو پر حقوقو له یو کارپو سره خبرې شوې.
په مجبور کې هغه کارونه چې رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشومان دي راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د وروستیو مظاهرو 3 تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو کسانو ټول شمیر 1200 ته رسیدلی. د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام له سزا سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ایران کې 3 نور مظاهره چان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهره چانو شمېر 1200 ته ورسید. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو. د 3 غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي. په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کېږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی و. له څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهره چیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي. تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول. پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد اقبادلو او محمد برقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پرېکړې له امله ځنډېدلې ده. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهره چانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. دغې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومېدونکو اصلي شمېر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1921 او 1550 مترو اوري چې ل 2000 او یا 2140 14000 1500 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي چې سکل د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو د کمښت له کبله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي دي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي وچکالۍ د وروختونو کمښت او تر څنګ یې بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي، نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
زما دی د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښه او نور خوراکي توکي واخلو، نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمدالله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې د واښو او د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله یې خپل 10 میږې مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ یې بیکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25% مواشی ما
سرژنیزمی که په تخار کې کابو دیر سلنه مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشتوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروند چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په هیواد کې مالداري له منځه ولاړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستی راپور ته. د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه موسسې لخوا څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2018 کال کې د جګړو پر مهال سوځول شوی و او تر دې دمه ډاکټرانو په یو وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوي رغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعالې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نورستان کې د سویډن موسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوي تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونی جوړې کړي او روغتونی په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
څه باندې 8 میلیون افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسری به عمل ته کیږي، فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاښونو یونټ لري، تعمیر هم نوی او وسایل ټول نوی.
خاغلی روان راته وویل په 2013 زیږدیز کال کې یو شمیر کسانو د روغتون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روغتون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوي زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روغتونو چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و، د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره 14 اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکي اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وایي چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نسي، امیر تلفات ونه کي، یعنی کلت دې راوړي، یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډېر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کی. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخیږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي، د خلکو مالداری طلب سي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو مینهوال د سلامونه کوم. زه مرد خان وزګانی یم، له هلمند ولایت خنشین ورسوالۍ. دا زموږ خوره د کاټو والا یعنی د موسسه والا دلته نومان غلا کوي، نو دلته تقریبا موږ په اوزه کې 15 نومان غلا کړل، نو وایي سس نومان رد سوله، نو 15 نومان یې په اوزه کې تقریبا غلا کړل. نو موږ د ازادي رادیو سره هیله لرو چې زموږ آواز د لوړپور مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته مال وروره. دغه اعلانونه چې ستاسو د راډیو د لارې خپرېږي چې وایي 1.4 میلیارد ډالر مرستې وایي موږ په افغانستان ته، مثال نغدي مرسته موږ ورکړې ده، یعنې زما په ګمان سره 1 میلیون ډالر نغدي مرسته په افغانستان کې د ګرد ولس سره نه ده سوې. بیا هم که سوې ده یو بل افغان دې ووایي، او نه هم د 1 میلیون افغانانو سره نغدي مرسته سوې ده په افغانستان کې، که سوې ده بیا دې بل ووایي. او بله خبره مې د بیلګې په ډول داسې درته کوله چې مثلا په ولسوالۍ کې انجنیران وګرځېدل، سرویګانې وکړلې، حتی د سرویګانو په وخت کې و هر چا ته وګورو ته مثلا وعدې ورکړلې چې مثلا 400 ډالر یا 100 ډالر ستاسو سره موږ نغدي مرسته کوو، خو کوم وخت چې د مرستې رالی طلب یې کړل، څه کسانان یې طلب کړل، مثال په 100 نومانو کې په 100 کسانو کې 1.5 طلب کړل، اویا یې وغورځول پرېښول. او درې سوه دېرش ډالر درې سوه دېرش ډالر دغه یې پر نوم باندې ورکړي وه. هغه مثال د څلور سوه ډالرو خبرې میلا ولاړې، هغه د اووه سوه ډالرو خبرې میلا ولاړې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل اونیز پروګرام اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد به په 2023 کال کې له 1,00,000 افغانانو سره بشري مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندي سره دوام ورکړي، نو 6,000,000 کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6,000,000 ماشومان به له تعلیم، 1,500,000 افغانان به له پاکو اوبو، او څه باندې 14,000,000 نور به د ژوند خوندیتوب له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یونما او نورو نړیوالو موسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وای له نړیوالو سره هر راسته عمل به د شریعت په اساس کیږي. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو موسسو کې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترک وویل دا اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنو سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1,000 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپل وروستۍ غوښتنه نن محکمې ته وړاندې کړه. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی منحل کړي. دا ګوند په دې تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري، خو ایچ ډی پی وایي چې د کوردانو له حقونو د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی.
سره دمیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مون مکمل حفظ کړ چې د شپې له خانمون ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشي راتلی. همدا خپل آیندې په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې مون به آینده څه شي فکر په قدم دسه د چای دی مون ته اجازه راکړه چې مون درس وایو. آی دی به مون پریږدي چې مون شخانه کې کار وکړو. آی دی به د مون وړې خویندې پریږدي چې دی مکتب ته لاړ شي.
پیاو زری متړې چې
شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي له هغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي په خپله وګړی او بلاخره هېواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپله محصلین په ډېر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وي، استادان ښځې وي، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سی و درس د لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیره آرامه فضا کې به د استادانو نه لس پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به موږ ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شایو چې مونږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف و چې همیش د مخ په لسم سمستر ده ما مې هم دا پنځه کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا پنځه کاله خواري مې دا پنځه کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلی همه روزه درس وای مکمل درس وای، بس اندا فکرونه لري چې خیر د ما آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوس پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته اداري نه مسج شو چې تاسو ثبات نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې دومره درس مو ویلې موږ به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانانو دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه ښځه ده، څنګه کوی چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي، د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر په قدم داسې ده چې دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي، بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کېږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د آخر کې چې د بعضي هیوادونو له خوانه کوم بورسي اعلانېږي یا بعضې ممتاز محصلینو ته یعنی که غواړې په هغه هکله فکر وکړي چې زه دویم هیواد شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی، تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې کوي، د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دې دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کالي یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو، دا ناممکن ښکاري. خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول، دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته واوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي، هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته. زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړ شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګي دي وکولی شم د یو بورسې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي، چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. او هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیه بیا د حجاب په هکله وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
دې کار کوونکي چې دلته راځي، دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټولو اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري. او که تاسو راغلي یاستئ دلته، ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره یې هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دی په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي. ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دې وکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي، دی سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو رخوانه ښځو ته رایه کېږي. موږ شیرخوارګان روس له شل ورځنۍ نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. هغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي، سه نیمه عالي او عالي لرو، یعنی قابلګي او نرسینګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نه تریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډېر څلوېښت کلو کې جوړ نه کړلی سي چې ټول کارمندان یې ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه وه، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. او موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وجدن در چی بی یواو بی شب نماشی.
دا یوازی خوانیز مرکزونه نیدی چه دی خزو لخوا با خزو تزدف لکی دلا خووز بی دلیل بند شوی دی، بلکه دی یوش مرخزینه کاری مرکزونو پانگوالی هم بایی چه دوی بی وزلو او بی سرپرست مرمنو تا ده کار زمینه برابر کلی با. خود طالبان و روستی حکم دی دوی کارونه بند کلل. سعید غزنیوال اول غنجونو سخده چه ورته شکایت لری.
خزینه کارکول که میوک مرلی او غکوم بی وزلی
میرمنی چې وی کندې یو ته په کور کې کاری زمينه مسايده کا خو مواد ملغوي اخیسته د مو کار ډیر کاروانو خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته مداوم مرکز ځکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د موږ اجابونه مراد سوي دي خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پرته له کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده زبر حاله ماسله وم د نړیوال اړیکو برخه کې نو زه له امتحانم راوښرل مې د مې جاب خمرات سوې او ترڅنګ د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دم ډیر ضرورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي خپل درسونه الولیا او بیا مې نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوره په خکې په خو مخ سره وختي پورته کې دوه طلب خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او رزنه پلان به جوړو خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناسیو او د دې په تمه چې څو وخت به امده امر ثاني لري کېږي او موږ به برته لکه په خو خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو
تاریخ پاد رکیم زر کیم پچغو د وختونو پاد رکیم
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ترونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 24 40 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدارنا وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدارنا وزری ماتړی وزری ماتړی
اساسی او بشری حقوق
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لایک او ما خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دو سره اساس په درنو حضور کې زر شویم قدر من اوریدونکو دا ونه د ماشومان د شاخه کارونو باندې غږیږي چې ولې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي یا په قوانینو کې داسې کوم څه شته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي په دې اړه بحث لرو قدر من اوریدونکو په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی پژواک صاحب په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم که چیرې دا راته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي
خب ماشوم اخ چاته وایي چې عمر اتلس کلو ته نه رسیدله هغه ته ماشوم وایي یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې یا مثلا د خښتو په بټیو کې یا مثلا تیګو په کیندلو کې او په سوالګریو کې په مجبور کې هغه کارونه چې د ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي لږ نه بد منشي او هغه منل حتی په نظامی چارو کې مثلا له ماشوم نه استفاده کول جنسی استفاده کول تری یعنی په مجبور که هغه کارونه چې د ټول ممنوع حالات دي چې قانون هم په دې رابطه وړاندوینه ورته کړې ده واضح صراحت لري چې له ماشوم نه باید دا استفاده ونه شي
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سبب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منه کړی وی کڅنګ
په نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې غلي دي مشخصا مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوایده تایید شوی ده په هغه خو واضح راغلی چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د غیر جسمي او رواني سلامتیا ګواښي حکومتونه باید لغ نه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې پدې کې چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او د ماشومان د خوندیتوب پرابطه وزکی کی هغه با د ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک صاحب داسې شته چې البته به همې ماشومان منع کړي وي او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تر اوسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تر اوسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، چې هغه پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانین او په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
پښواک صاحب، داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت خو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسې بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي؟ عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاری او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو عالم صلاح و نور لامل ندی چه دیده باید که کسی ماشمان دیتا ارد سی چه شاخه کارو تا مخوکی
ډیر مننه که چیرې په ویټولنه کې ماشومان شاخه کارون ته اړ شي او دوی باندې شاخه کارونه وشي دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي
تا خو لورای معلومه ده چې کچیر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کو چې دوی شاخه کارونه وکړي دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه په راتلونکي په ځواني کې منګه هغه نه د یو تعلم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نسو اخیستی اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول شي او کومې پالیسیانې چې دي او کوم مخکني قوانین چې دي هغوی برخلیک معلوم شي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن ګټه وکړي
ډیره مننه کوم پښواک صاحب دا چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونه شي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي نو مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کې او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیاً د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښواک خبرې د ماشومانو د شخه کارونو په اړه اوریدي دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مډالې کړه تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ
شم گناہ گار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا